ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې لوګ د انتظار وروسته خبرېدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکې شوي دي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سیمې د اوسېدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي وګړي سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ویلي چې 30 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. په دوی کې ډاکټران او نرسان شامل دي چې هلته د یوې میاشتې په مخه زده کړې ترلاسه کوي. د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویدا ښار کې پیلېږي. بلورتا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو د ټپ له کبله بهر شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکران کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس یې وخت دی چې د اوسنیو جنګي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړي. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شوی چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابشو اولې مسلې ته، د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوګونی چلند. یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړي. هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللی او همکاري ورسره بند کړي ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی. له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای وکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهي عن المنکر مه کوئ، د حجاب موضوعات پرېږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپېژنو. دا 40 کاله مونږ قرباني څه دپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی واغونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بوشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوری نظام پر مهال د پارلمان غړي وه او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړي. دی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولای شي، آن دکتراوی هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
هغوی ویل چې ښځې دکتراوی اخیستلی شي، ښځې کار کولای شي، صدر زمانی کېدلی شي، دا ټول سب دی چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې وم، لومړی کار یې چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لارې یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزي کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینه رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزي کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینه رفیق د اعتراض او فوزي کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیږو چې لکونه افغان نجونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنی ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېره ورځ د کور په کارونو تېروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سوریا خانده دا ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووځي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نورو ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلې په افغانستان کې چې نه رسېدلې، که څه هم په سلو کې ورته ونه رسېږي په بل هیواد کې، نه نه سره خو ورته نږدې کېږو ځان به ورسو. یو کوشش خو به موږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای، اوس به دې ځای کې نه وای. د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې سر خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتې نجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندلې ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خو دا یو نیم کال هم ډېر په ضرالت تېر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې اوځي نیسي دی اتاق نه چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو، ولچا کې کړلو رای واصل داخل د هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په ضرالتۍ را واصلو. هغهلته هم یو څو ووهلو، شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مثالې وهلو ټکولې، او بس کمزا ممزا کولې، په یو کوټه کې اچولي وو، بس نو برسلې نه ډوډۍ رسېدله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه تیرلې او په خوډه به لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې، چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسیولیدل چې موږ قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښ یم چې وتوانېدو له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول، سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې، خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې، په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی؟ ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلې او خدای وکړي چې جوړ سي. دا ځوانان یا دا لړۍ د کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بې فامیله نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضي چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویستل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپله ډېر یو درندې دوسیه لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستې چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په زموږ افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څې ځل نورم څې غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه له نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لاره ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک، په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخې، یو دا ګنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو دا ګنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه دا د ګنف کنوینسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا دا ځوانان یا دا افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې کړی. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي چې څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالت کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجانو ډیر ضد دي، او هغو تاسو ولیدل چې هغو یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتله 10% نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه ده معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په ناارامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ بڼه لري، سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه سي پیښو کې ښکیل کړي، او که نه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنګ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلو، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو، پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نری چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نور ملکونه ته لاړ، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کوي چې دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. دغه څه چې سبب یې وګرځي چې افغانان وایسه، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډېر خلک راننوته اوس نه لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي، او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبال خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي، د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې، یا ورته ساتونه ورته وکړې چې ته به یو چیرته کار وکړې. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلې. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک موږ ته دلته را نه نیسې، موږ هم په ستونزو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمني نه ایستل کېږي، بیرته افغانستان ته لیږل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلنسکي د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر و، او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچنو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و، استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي، او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. آخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه شم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک یې د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابروي.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرامه
خود سرو زرو دا لږ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نوی ماډل شی چې دا دونه پیدامن نه دی، هغه نوی ماډل شیان چې دی هغه ډېر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پکې.
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرن تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. علق فلا خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم بشه، چینایی زیاد شده، چینایی که اصلا تلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلی شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولي وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسوو.
Thank you.